السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې د خبرونه کې ز منوښه تاسو قربایم نیک پیرځونه می قبول کړئ په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري چې مليها امیرزاده یې درته وایي
ټول اول فامو پر د خبرونو سټکو ته د کورمیشیا مشرانو د امن معاهده نه د فشا کېدو او د هر قسمه مذاکراتو څخه د بایکاټ اعلان کړی دی د بلوچستان په بارکان سیمه کې وسوالو او مسافر وژلي دي او د امریکا ولسمشر وای په سعودي عرب کې د خبرو اترو وروسته د یوکرين معاهده په اړه ډېر ډاډه دي د کورمیشیا مشرانو اعلان کړی چې د سنی مشرانو سره په کوارټ کې شوې له امن معاهده په شا کېږي او د هر قسمه امن مذاکرات څخه بایکاټ کوي دوی غوښتنه کوي چې په کورم کې د مالوړونکو گاډو په قافله برید کې کدا ککړو کسانو خلاف دي کاروایی وشي د پاړه چنار لارې د مسافرو لپاره د خوندي کېدو ترڅنګ د دوی شوې تاوان دی ورته ورکړل شي په پاړه چنار کې د شیاګانو تنظیم انجمن حسینیا مشر جلال حسین بنگش د فروری په 13 ناوخته مشال ریډیو ته وویل د امن معاهده سو واري سرغړونه شوې دي نو دوی تریپ نور پشا کیږي او څوک ته د دوی خواته نه ورزي داروسته لاغی ده چې د امنیتی ځواکونو په بدرګه کې کورمې ته د مالوړونکو لاریو په قافله د فروری په 12 د کوزې کورمې په مندوریو او اوچت سیمه کې بیا بریدو شو چې پکې د پولیسو په خبره د 500 امنیتی سرتیرو په ګډون 9 کسانو وژل شو او تر 40 نور ژوبل شو په حمله کې د حکومت په بدرګه کې روانو زینو گاډو ته نقصان هم رسیدو چې تر لوټ کې دوه وروسته ورته اور لګول شو تر اوسه چا د برید ذمہواری نه ده منلې بلخوا په صده کې یو ځایي سنی مشر ملک عبدالعلی خان د مندوریو او اوچت بریدونو غندنه کړې ده او ویلې دي چې په کوهاټ کې په امن معاهده عمل کولو ته ژمن او تیار دي په عین حال کې په سیمه کې یو ځایي پولیس چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویل چې د امن قائم ساتلو په مقصد په اوچت مندوریو او ډاټ کمر کې د وسلوالو خلاف د کاروایی پریکړه شوې ده خو نوموړي البته د هغې کرار نیټه ونه ښودله د بلوچستان په بارکان ضلعه کې وسوالو له مسافرو له بس څخه د کسانو د ښکته کولو پس تشناخ کته وروسته اوه کسان وژلي دي د بارکان ضلع مرستیال کمشنر بکار خورشید عالم خبریالانو ته ویلي چې وسوالو د فروری 13 او 19 په منځنۍ شپه د بارکان په رکنی تحصیل کې لکوټې څخه پنجاب ته تلونکو د مسافرو یو بس ودرولو او د مسافرو تر ښکته کولو وروسته د شناخ کته پس یې اوه مسافر په ډزو وژل نوموړي ویل وژل شوي کسان د پنجاب د مختلفو سیمو په سیمه کې لویس چرواکو پاکستانی رسنو ته ویلي چې د وژل شو کسانو جسدونه د رکنی نستې هسپتال ته وړل شوي دي ضلع انتظامیه په چپر او کنګري سیمو کې سړکونه د ټرافیک پر مخ تړلي او په رکنی هسپتال کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی چرواکي وایي سیمې ته لویس او سرحدي ځواکونه استول شوي دي او د پیښې تحقیقات یې پیل کړي دي تر اوسه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې په مومندو کې امنیتي چارواکي دا کوي په بدمنی سیمه کې د افغانستان لخوا د ګولو لګیدو په پیخه کې د ملیشي ځواک دوه سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي په مومندو کې د امنیتي ځواکونو سرچینو چې له رسنو سره د خبرو اجازه نه لرلو د نوم نه څرګندولو په شرط د فروری په 13 مشال ریډیو ته ویل پرون مازیګر ناوخته د پاکستانی ځواکونو په یو پوسټر ډزې وشوي سرچینو دا ویل چې د ډزو علت څه دی اخوا د بایزو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې هلته د دواړو خواوو ترمنځ د دریو ورځو راهیسې ډزې روانې دي بلخوا په افغانستان کې د طالبان حکومت چارواکو د دغو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار افغان کډوالو ته خبرداري ورکړې چې باوري ویزې نه لرونکي افغان کډوال دي د فروری 23 اسلام آباد او راولپنډی نه وزي ادارې د فروری 14 په خپل ویب پاڼه ویلي چې دوی ته دا خبر د پاکستانی چارواکو لخوا ورکړل شوې ادارې لیکلي هغه کسان چې د بیا میشته کېدو یا نورو هیوادونو ته د تګ د پروګرامونو اړوند لیکونو یا اجازتنامې لري نو د پاکستانی حکومت لارښوونې له مخه د هغو کسانو لپاره وروستۍ نیټه د مارچ 1 دیر شمه ده د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلي چې د فروری په 13مه په سعودي عرب کې د امریکا او روس ترمنځ له خبرو اترو وروسته هغه د یوکرین د جګړې د پای ته رسولو په اړه ځان نور پر اعتماد احساسوي. ولسمشر ترامپ دا څرګندونې د سعودي عرب په مرکز ریاض کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او نورو امریکایي چارواکو او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په مشرۍ د هیواد د پلاوي ترمنځ خبرو اترو د ختمېدو وروسته وکړې. ولسمشر ترامپ په فلوریډا کې په خپل کور کې د یوې خبرې غونډې او خبر اعلان ته ویل، زه فکر کوم چې زه د دې جګړې د پای ته رسولو توان لرم. هغه ویل چې امکان لري هغه په دې میاشت کې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین سره وګوري، او ویل چې هغه به یوکرین ته د 1600 ځواکونو د لیږلو لپاره د اروپایي اقدام مخالفت ونکړي. ترامپ ته یوکرین هغه اندېښنه هم رد کړه چې ګواکې په سعودي عرب کې له خبرو اترو څخه بهر پاتې کیږي. او په پاکستان کې لنن څخه د کرکټ چمپیئنز ټروفي لوبې پیلېږي. لومړی میچ د سند صوبې په کراچۍ ښار کې کیږي چې د پاکستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ ده. په ټورنمنټ کې د پاکستان سربېره آسترالیا، بنگلاديش، انګلند، هند، نیوزیلند، افغانستان او د جنوبي افریقې ټیمونه لوبېږي. البته د هند ټولې لوبې به په دوبۍ او متحده عربي اماراتو کې کیږي. په پاکستان کې 9 کال وروسته د کرکټ لوی نړیوال ټورنمنټ کیږي. ټاکل شوی چې د چمپیئنز ټروفي پایلوبه په پاکستان کې وشي، خو فائنل ته د هند د وتو په صورت کې باغلو به په دوبۍ کې د مارچ په 9 کېږي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مولا مليحا امیرزاده د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واوري. د کوربې د ناامنۍ له وجې د سیمې سوداګرو ته هم مالی زیانونه اوښتي دي. دوی وایي
د حکومت د ریاست په نگرانۍ کې اوسه هلی ګړی کې لوندې سمته ایف سی آرمی سره ده. وایي موږ به نه مته خلک روم سره لګیا دي، بس لوک مور شروع دي. دا د ډیره د افسوس خبره ده.
د بلوچستان په بارکان کې وسلوالو و مسافر وجلی دي، او د مومندو د بایزو خلک په سیمه کې د پاکستان او افغانستان لخوا د ډزو بندېدو غوښتنه کوي. دوی وایي
دل تب زمنګ مطلب دا چې عوام دی او په خو په ویره کې زمنګ د دوانو طرف والا چارواکو ته دا خواسته چې یره دا جګړه او دا لوب نور بند کړي.
په سواد کې د بارانونو د نشټوالي له وجې د باغونو او فصلونو زیانمنې دوه اندېښنه ده. د زراعت ماهرین سوای
میوه د پاره د اوبو ضرورت دی، نو دغه وجې نه کومې وره هوشي او باران وته نه اوبو وته نه، نو میوه یا وړۍ یا خولي نه، نو پاکو په مارکیټ کې ډېر غټ نقصان کوي.
بل یو ریپورت کې بواوري چې په خیبر پختونخوا کې د تاریخ انصاف د حکومت یو کال پوره شوه. شنونکو وایي چې و منسوبه هم نوې نه ده شروع کړې. یو شمېر نور ریپورتونه به هم واوري د مشال ریډیو سره ورسې. د مشال ریډیو په خبرونو کې راځو د دې غړې د سر موضوع ته. په کورمه کې د مال وړونکو گاډو په قافله د برید نه ورسته شیعه مشرانو سخت رد عمل خودلې، او په کوهاټ کې یې له سنیانو سره د شوې امن معاهده د لا تعلقې اعلان کړی دی. د مشرانو له هر قسم مذاکراتو هم بایکاټ کړی. شیعه مشرانو ویلي چې تر څو یې مطالبه نه وي منل شوې، څوک د هغوی سیمو ته نه ورځي. دوی غوښتنه وکړه چې د فروری 18مه یې په برید کې د ککړو کسانو خلاف د کاروایی وشي، لارې د محفوظ شي، او د شو نقصاناتو عزالت وشي. بلخوا د سنیانو مشرانو یاد برید غندلې او ویلې دي چې دوی د داسې ناوړه کارونو خلاف دي او د امن معاهده عملي کېدو ته ژمن او تیار دي. بیان حال کې امنیتي چارواکي وایي په ډډ کمر، اوچت او مندوریو کې د امنیت بیرته بحاله او د لارې د تحفظ لپاره د پوځي عملیاتو فیصله شوې ده، خو چارواکو د عملیاتو د پیلېدو نیټه نه ده ښودلې. په دې هکله نور حال له سیمې د مشال ریډیو خبریال طارق ورک زیاره کوي.
د کورمیش یمشرانو له امن معاهده بې تعلقه پاتې کېدلو او له هر قسمه مذاکراتو د بایکاټ اعلان کړي، او ویلي تر څو چې حکومت د مال وړونکو گاډو پر قافلې په شوي برید کې د ملاوستانانو پر ضد پوځي عملیات نه وي کړي، او بل دا چې ټل پړه چنار لارې د مسافر پر وړاندې محفوظه کړي نه وي، او اخیری د شوي نقصانونو حساب نه وي ورکړی. څوک دې ور باندې په لار نه راځي او خپل نقل و حرکت دې محدود ساتي. په پاړه چنار کې د شاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینی مشر جلال حسین بنگش د نهې پورز د یاد برید پر دې عمل کې د خپل جوړ شوی جرګې تبیلی په کوهاټ کې امن معاهده تر کېدلو پس د هغې ولزله خلاف ورزي وشوله چې پر دغه سخته فیصله وکړله.
جی آپریشن
کوزی کورمې په مندوری او چت کې پر 18 فروری لاټل سیمې د پړچنار پلو روان لاملونو ډک گاڑی د وسلوال بریدان دی راغلی. په سیمه کې د پولیسو تر مخه د بریدونو انخطو او له هلیکپټرو د شلینګ پر وخت 15 عسکرو په شمول نه تنانه وجل شوی او تر شلو نور جوبل دی. د حکومت په بدرګه کې وروان لا 15 گاډو ځنی گاڑی امنیتی ځواکونو محفوظ ساتلی خو ډیر داسې دی چې تر لوټ کېدلو پس هورونه ورته اچولی شوي. په پیښو کې د امنیتی سرتیرو درې گاډو سره د مقامی خلکو 10 گاډی هم سوځول شوي. په پاړه چینار کې د تاجرانو اتحادیې مشر حاجی نذیر احمد د نهې پورز د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي 2 ځل یې له ملونو ډک گاډی د حکومت په بدرګه کې ووهل شول چې دا ډېره د افسوس خبره ده.
د حکومت د ریاست په نگرانۍ کې اوس هیلی گاڑی کې لوندې سمته ایف سی آرمی وسارا دی خو یې موقع نه مته خلک روم سره لګیا دي بس لوک مور شروع وي دا ډېره د افسوس خبره ده.
په کورما کې له اکتوبر میاشتې 2 ځل د حکومت په بدرګه کې د گاډو قافلې په نخښ شول. کچو هم په کوهاټ کې 600 مشرانو ترمن د جنوري پر اولنی نیټه پر 44 نکاتو اتفاق ترتلو پس امن معاهده شوی خو د هغې باوجود لارې خلاصې شوي او نه پر کاروایانو بریدونه ودرېدل. د سیمې شیاګان دا ګڼي چې په کونج الیزو کې د مقبلو په کاروان د خونړي برید او پر بګن د شوي یرغل بدل ورنه د ګاډو قافلې نښه کولو په صورت کې اخیستلی شي. خو په صده کې د سنیانو یو مشر ملک عبدالعلي خان مشال لوډیو ته وایي کچا هم داسې کار کړی غلطی کړي او دوی په سختو ټکو مزمت کوي. خان وایي که د چا هم دا خیال وي چې د زور او زبردستۍ له لارې د خپلو مسلو حل به راوباسي نو مخکې شوي او نه به په روان وخت کې داسې وشي. ځایي مشر زیاتوي په سیمه کې د امن معاهدې هر نقطه د عملي کولو لپاره هر قسمه تعاون کېدلو ته تیار دي.
سورا اے ټو زیډ بینګری دی هغه د خاتمه شي هغه نه خاطو سه بل کوم د واصلې تو کوم شیک دی هغې باندې دا عمل درآمد شروع شي او دینه خاطو روډ څو څوپرې دی دا د حکومت ذمهداري دی او په کور دا د مو خلکو ته دا اپیل کوو چې حکومت سره تعاون وکوي.
بلخوا په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکی چې نه غوښتل نومې خپور شي مشال لوډیو ته د چهارشنبې په شپه ویلي تر څو چې د امن معاهدې له مخې له فریقینو غټه اسلحه نه وي راټوله شوي او بله هغلته د بنکرو ړنګولو عمل په کامیابۍ ته سرته نه وي رسولی د سیمې امنیت بیرته بحال کېدل به ورته ډېر مشکل وي. چارواکی زیاتوي په بګن کې پر 19 جنوري د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات هم وشول خو هغې باوجود د مال وړونکو ګاډو قافله تر برید لاندې راغلې. د پولیسو چارواکي دا هم ویلي چا چې پر کانوایي او امنیتي سرتیرو دغه تازه بریدونه کړي تر تحقیقاتو پس نمونه مخې ته راغلي چې ورباندې اف آی آر تر کېدلو پس ډېر زر به د قانون منګولو ته وروسپارل شي. چارواکي وایي حکومت غواړي چې د سیمې تګ راتګ لارې محفوظې کړي چې د هغې لپاره پر اوچت ډډ کمر او مندوریو د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو فیصله هم شوې ده. طارق قورقزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د بلوچستان په بارکان سیمه کې وسلوالو و مسافر له باسه ښکته کړي او د شناخت کولو وروسته یې وجلی دي. دا پیښه بیګاه حق وخت وشوا چې ځنو وسلوالو په رکنی سیمه کې له کوټې نه پنجاب ته تلونکي د مسافرو بس ودراوه. د سورلیو د ښکته کولو وروسته یې د هغوی شناخت وکاته او 9 کسان یې ترې بیل کړل. چارواکي وایي د وجل شوو کسانو تعلق له پنجاب صوبې سره و. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوکتی په پیښه سخت خفګان ښودلی دی او ویلی دی چې دا د ترهګرۍ پیښه ده او په کې ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري. په دې اړه نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
پنجاب ته چیرمه د بلوچستان په بارکان سیمه کې د فروری په 13 او 19 منځنۍ شپه پر لوی کامی سړک د جنو سرګن وسلوالو کسانو لخوا وسواډلیان وژل شوي دي. د خبره د بارکان مرستیال کمشنر وقار خورشید عالم و ځایي خبریالانو ته کړې ده او ویلي دي چې په پیش کې وژل شوي کسان په یو سواډلی وړونکي بس کې د کوټ څخه د پنجاب په لور روان وو. د نوموړي په خبره چې لومړی ناڅرګند وسلوال کډوالو ډزې کړي او یو سوار لوړونکی بس یې د بارکان په تحصیل رکنی سیمه کې درولی دی. بیا په بس کې ناست د ټولو سوارلیانو شناخت کارډونه کتلي او وروسته یې اووه کسان د بس څخه رشوه کړي او پر دوی ډزې کړي دي چې په نتیجه کې اووه سره مړه شوي دي. د بارکان مرستیال کمشنر زیاته کړې ده چې په پیښه کې د وژل شوو اووه کسانو تړاو د پنجاب د بیلابیلو برخو سره و. د نوموړي په خبره چې د پیښو وروسته ناڅرګنده وسلوال کسان د نږدې غرنۍ سیمې د لارې په تېښته کې بریالي شوي دي. بلخوا د پیښو وروسته لیویز او سردي عسکر د پیښ ځای ته رسېدلي او هلته د وسلوالو د میندلو په خاطر عملیات پیل کړي دي، خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یې ویډلې د دې وروستۍ پیښ ذمواري قبله کړې ده. پر دې پیښه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچي سخته خواشنۍ ښکاره کړې ده. په کوټه کې د فروري په نولسمه نېټه په خپور شوي یو بیان کې اعلی وزیر ویلي دي چې دا د ترهګرۍ ښکاره پیښه ده، ځکه چې د ده په خبره وسلوالو اوس د بېګناه خلکو په نښه کول پیل کړي دي. اعلی وزیر زیاته کړې ده چې د امنیت د دښمنانو عملیات نور د زغم وړ نه دي او حکومت به ډېر ژر و دوی ته سخت جواب ورکړي. یادې وي چې د دې څخه له مخه هم څو واره د پنجاب سره تړاو لرونکي مسافران دا ډول د بسانو څخه راشوه کړل شوي او بیا وژل شوي دي. تېر کال د اګست په میاشت کې د ضلعه بارکان په څنګ کې د ضلعه مساخیل په راړه شم سیمه کې یو وسلوالې ډلې درویشت کسان د بسان څخه راشوه کړي او بیا یې وژلي وو. د دې څخه له مخه په نوشکي کې وایران ته د مزدورۍ په خاطر روان د پنجاب سره تړاو لرونکي نه مزدوران د بسانو څخه د راشو کولو وروسته وژل شوي وو. وروسته د دې دواړو پیښو ذمېداري بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې وه. خو د راړه شم د پیښو وروسته د صوبایي حکومت لخوا د څه مودې لپاره د شپې پر مهال په بسانو کې د مسافرانو پر تګ راتګ بندیز لګېدلی وو.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په مومندو کې د بایزو قبیله خلک وای پاکستان او افغانستان حکومتونو ته پکار ده چې د پولې پورې غاړه لړډازو ډاډه وکړي، ځکه چې په دې کې د ډیورنډ کرخې دواړو غاړو ته میشت بایزو قبیله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي. دوی همداراز وایي له تیرو څلورو ورځو راهیسې له دواړو قواوو وخت په وخت ډزې روانې دي چې پکې درنې او غټې وسلې هم کارول کیږي. د بایزو خلک زیاتوي چې ځنې خلکو له ویرې د سرحدي سیمو نه کډې کول هم پیل کړي دي. دا راز په سرحدي سیمه کې د پاکستان امنیتي سرچینو هم مشال لیډیو ته ویلي چې د فروری په 13مه د افغانستان لخوا په ډزو کې د ملیشا ځواک دوه غړي وژل شوي او دوه ژوبل شوي دي. هلته د بایزو خلکو له دواړو خواوو غوښتنه کړې چې ډزې بندې کړي او خپل منځي شخړې د قبایلي جرګې او یا سفارتي لارې حل کړي. شانواز ترکزی له نور تفصیل سره.
د بایزو قبیلې مشران غوښتنه کوي په سرحدي پوله د پاکستان او افغانستان ترمنځ روانې ډزې بندې شي. دوی وایي دغه لانجه د 15 فروری نه شروع شوې چې پکې د دواړو اړخونو د عسکري ځواکونو لخوا غټې او درنې وسلې ډزول کیږي. په دغه ډزو کې ځایي خلکو د مرګ ژوبل نه ده وختلې، البته د ملیشي ځواکونو پکې دوه غړي مړه شوي او دوه نور پکې زخمیان شوي. په مومندو کې د عسکري ځواکونو سرچینو چې میډیا سره د خبرو اجازه ورته نه وو، مشهد رډیو ته د فروری په 13مه تصدیق کړه چې د افغانستان لړخه په ډزېدلې ګولې په بدمنې مومندو کې دغه مرګ ژوبل اورېدلې. ځای ولس غواړي چې په سرحدي سیمه کې کومه لانجه وي باید د خبرو د لارې هواره شي. د بایزو اول کلیوال کونسل چیرمن مرک نورالله بایزي مشهد رډیو ته وویل
دلته زمونږ مطلب دا دی چې عوام دي او په خوف او ویره کې دي او دغه سي اپلو چې کوبو کې یا برادره کې یا نظرخیلو کې هلته زمونږ بیزي قوم دی، یو ولس یو خلک هغه ویر او خوف کې دي. نو زمونږ د دوه طرفو اله چارواکو ته دا خواست دی چې یاره دا جګړه او دا لوبه نوره بنده کړي، خو که پسته دې دا سیز نورم بیګلاویږي او ورپسې نور وګدیږي مسله زیاتیږي نو بیا به خلک کډې کوي.
بایزید محمدو په مغربي سرحد آباد قبیله څومره وګړي ازمکه چې محمدو کې راځي تر هغه دغه کم ازمکه او ولس په ننګرهار افغانستان کې میشته. د ډیورن کرخې په سر د ازغن تار د غزیدو سره دغه قبیله ماته شوه چې محمد وړخته د وسیدونکو ازمکه او مالونه په ننګرهار کې ولې د هغه ځای وسیدونکو مالونه خپلولې په محمدو کې پاتې دي. ملک زیارت ګل اتمرخیل هم د بایزود په خوانی منلخر مشر هغه مشهد رته وو د شو شاوخوا شپږ میاشتو راهیسې دغلته وخت په وخت لانجې کېږي، خو زور ځای ولس زغمي
او دې طرف ته ګولۍ راوړي منځري چې نو کوډاخېلو لښکر کلي او فیضو کې سمغاهي کې په دې علاقو کې ګولۍ لګېدلې دي او خلکو کډې په ماښام ماښام د اتم کلي او د دې ځینې سیمونه کډې رابار شوي دي. هغه طرف ته خوګاخېلو دوړخېلو داسې د یکوبو طرف او نظرخېلو طرف ته ګولۍ لګېږي، د دې طرف نه چې ګولۍ جلته لګېږي او دغې ځین راځل ته په کلو کې لګېږي.
دا خو لا کوټلي معلومات نشته چې دغه لانجه په څه خبره شروع شوې، خو بیا هم ځای ولس وایي که دواړو حکومتونو خپلو کې د سفارت له لارې دغه مسله هواره کړه نو دوی به له تاوانه بچ شي. دوی بیا زیاتوي که قبایلي جرګې د ستونزې د هواري دپاره جوړه کړه نو بیا ممکنه ده د سرحدونو ستونزې د همیشه دپاره ختمې کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونې دي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ځایي خلکو د پوځي عملیاتو پر مهال په بمبارۍ کې د عادي وګړو د وژنې خلاف احتجاجونه کړي دي. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په عملیاتو کې د عادي وګړو د ځان او مال د حفاظت باوري کولو غوښتنه کړې ده. په دغه اړه زموږ همکار شاهین بنیری په پېښور کې د بشري حقوقو د کمیشن د استازي اکبر خان سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د روانو پوځي عملیاتو د طریقه کار په اړه څه دریز لري. نوموړی وایي
ټولو نه بنیادی خبره خدا ده چې کاونټر انسرجنسی چې دا دغه ځان له مختلف خپل طور طریقې او د غلري پاګې کې چې د ډېر پریسایسلی او ټارګیټډ اپریشنز دا څه نه چې کنونشنل وار په طریقو باندې اغه نه کیږي. یو او بل دا ده چې کم مخصوص علاقې دي نو په دې کې خودي واغه ډېر ایکسټریم طریقې مې اختیار کړې دي چې ټوله باجی استداو بیا لګیا شوې دي او دا دیو هر طریقې سره دغه کړه ده نو د دې دا خو د دیو فیل ور دی. کدا فوج په ذریعہ باندې کوي او که سویلین گورنمنٹ دی داغیو کمی اداری چی دی د دیو د پاره تر اوسه پورې دیو نه د سیس استراتیجی ډیولپ کړه او نه داغې د مخنیوي د پاره د سیس ساری جوړې کړې چې باغی کې کم غیر متعلقه خلق دی کم چې براه راست په کنفلیکټ کې انوالو نه نو هغه خلکو هغه تحفظ چې دی هغه دی یقیني نه کړی شو. بنیادی طور باندې خود دې اپروچ چې دی هغه دغه نه دی دغه لکه افیکټیو او کارګر دغه اپروچ نه دی.
دیکھ اکبر خان صاحب دام د چې اول خدا رپورٹ کی گی نا او اکثر که رپورٹ کی گی په سرکاری پریس ریلیزو کې نو اکثر وجل شوی کسان ترهګر یاد کی یا مشکوک ترهګر یاد کی د دې اړو څه شپېره ونی شي تپوس پوښتنه ونی شي نو کم چې د بشري حقوقو سازمانونه دي دوی د دې څه ریکارډ ساتي د دې څه معلومات اخلي که نه اخلي؟
کم مسله چې تاسو وایي چې دا څومره لکه یو مصدقه اعداد شمار یقینا هغه نه د چاسریه او نه هغې له د رسایۍ موقعه ورکړه کېږي نو ځکه په دې باندې داسې مؤثر خبره نه کېږي. خو برحال هر کله چې د بشري حقونو او د دغه وي نو هغه د دیو دا وو ته په شک په بنیاد ګوري چې څنګه دیو وایي چې دا کنې مبینه دهشتګرد نو ما د دغې څه ثبوت هغې نه مني چې کنې دا واقعي داسې شوی.
اوس دې کې جدا کم چې انټرنیشنل پروتوکولز دي ځکه چې دا دنیا خو د یو نظام د لاندې چلیږي، ملګري ملتونه دي، بیا د بشري حقوقو سازمانونه دي، بیا ملکونه وخت په وخت ناستې هغې معاهدې لاسلیک کړي دي چې موږ جنګ کوو، د جنګ به دا قوانین وي. نو دا اوس چې زموږ په دې سیمه کې کم جنګ جګړه روانه ده په دې کې دا قوانینو آیا خیال ساتل کیږي نه ساتل کیږي؟ او که داسې څوک وکټم وي او څوک د دې ښکار شي نو د هغې سره بیا قانوني لاره څه ده؟ هغې د خپل حق تپوس کوم ځای کولی شي؟
اول خو باقاعده لکه دې د جنگ په طریقه کا په جنگ په انداز کې کوي خو لیکن بیا هم دا منی نه چې دا جنگ دی. دا ول نو چې جنگ دی منی نه ریکګنایز کوي نو بیا هغه بین الاقوامي پروتوکولز او دغه چې دی دا غوونه دی ځان مبرا ساتي دا په ځان باندې نه لاګو کوي.
مطلب دی وته انسرجنسی وای لوکل انسرجنسی وته وای جنگ
وته لوکل انسرجنسی وای دیو بالکل فارمل جنگ لګی ہے خود وای وای دا دیو سرجیکل سٹرائک کړه دی دی قسم نمونه ولا ور کوي کنه.
بیا هم چې دا کم بی ګناه خلک پرسک په دې جګړو کې وجل شي دای خلک وجل شي نو اغی سره سلا رشتا اغی د خپل आवाज خپل حق چته غوختی شي کنه شي غوخته
دا چې د سه موثر نه قانون سازی په پاکستان کې موجود ده او نه دسی کورٹ سے یاد آگے دیچے آگل تک دیو باقاعدہ سنوائی ہوشی بلکہ کتا سو گو رہے نو خیبر پختونخوا کے دکل نہ چدا قبائلی اضلاع زمشوی دی نو پکار دا و چدا گل تک دا سویلین سپر میسی لان دی دی انتظام یاد دے دا گون کے دے او کتا سو عملہ نو گو رہے نو دی نظام بالکل برعکس دے روان دے بلکہ اگر دیکھیں عموماً در ترفیزہ نظام چلے گی دا گورننس ہم پاک سول ایڈمنسٹریشن ہی ہم پولیس ہی اور ہم فوجی اہلکاری نو پد سے حالات کے تاسو کو گو رہے نو بیا عملاً چلے اختیار او خبر دا بیا دا عسکری اداروں صرف چلے گی
دا وو په پیښور کې د بشري حقوقو د کمیشن استاذ اکبر خان چې د پوځي عملیاتو او په دې کې د ولسی خلکو د مرګ روبل نه د ډډې کولو په اړه یې زموږ د همکار شاهین بنیر سره خبرې کولې.
دا مشال رادیو
ده. د مشال رادیو خبرونه اوري. د سواد د زراعت تحقیقاتی مرکز کې په یو غونډه کې د کرنې پوهانو ویلي چې په سیمه کې د بارانونو د نشټوالي له وجې میوجات، سبزیانې او نور فصلونه سخت متاثر شوي دي. دوی وایي که حالات هم دغه شان روان وي نو داسې ښکاري چې دغه سوکړه به د سیمې د کروندګرو 90% فصلونه خراب کړي. د زراعت پوهان زیاتوي چې له دې سره به کروندګر ډېر زیات متاثر شي. په دې اړه له سواته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي.
د ضلع سوات زراعت او تحقیقاتي مرکز منګوره کې راجمشي د فصلونو پوهانو د تیرو دوه میاشتو راهیسې د باران نشوالي په وجه سیمه کې فصلونو ته د زیان پړه بحثونه کې وویل چې سوکړې سره د سوات ګڼ فصلونه او میوې متاثر کېدو امکان دی. د ضلع سوات میوه بوټو پوهان ډاکټر فاروق رستم مشال ریډیو ته وویل چې د باران نشوالي له وجې دا وخت غریزو سیمو کې زیاتره د شلتالانو، مڼو، الوچې، خوبانې او نور میوه باغونه متاثر دي. کچره مارچ کې باران شروع شو نو دغه باغونه بیا هم متاثر کې تر سره مخ دي.
کو په وخت هم نشي نو دغه هم یو غټه مسله ده ځکه چې کله زمو صرف میوه په ونه کې نو میوه د پاره د اوبو ضرورت دي چې دا غټ شي، معیاري فروټ ته جوړ شي، معیاري میوه ته جوړ شي او هغه زمیدار خپل وی سي مارکیټ ته نو دغه وجه نه کومه وره هم شي او باران وته نه اوبو وته نه نو میوه یا وړی یا خولي نه نو هغه په مارکیټ کې ډیر غټ نقصان کوي.
د سوات زراعت محکمې سبزیانو پوهان جاوید علی وای چې سوات کې ګڼ شمېر سبزیانې کېږي چې پکې مټر، پیاز، الوګان، ټماټر، پالک، شړشم، مولۍ شامل دي خو د باران نشوالې له وجې دغه ټول فصلونه متاثر دي.
زموږ مین کم ویجیټیبل چې دي د سوات نو پاغې کې لکه پیاز پټاپ باندې دی او بیا سره مطلب دی چې مټر دی او دغه شان مطلب غریزو علاقو ته نو الته بیا الوګان دی نو په دې ټول باندې لکه منفي اثرات ښه کافي حد پورې راغلي دي. ګره جی سکل چې مونږه کم د خزان فصل د الوګانو لګولې په شکل چې څنګه مات شو نو دلته کې کر ورځي شروع شي د الوګانو د کر نو هغه چې راوختل نو یک دم هغه موسم بیا دومره مطلب دی چې دغه شو ګرم شو کنه چې تاغي باندې دغه ډیر زیات خراب اثر و زمونږه پیداوار چې نو الکه انتهایی زیات کم راغله.
د تحصیل کابل کروندګر محمد سید چې دا وخت یې غنم کرلی وای چې د ګرانی به تخمونه او خاوري اغستی د ځمکې اړولو ټیکټر خرچای هم کړي خو د باران نشوالي له وجې فکرمند دي.
ساغي چاغي او تیلې راختلې دي اقې حساب ان تک زیړ ولاړ دي نو کو دا باران مزید یو لس پنځله سوز نور مونږ شو نو دا غنم دې ختم شو. د زمیدار د غسر یو ټیکټر او دا شیزونه میزونه تاوان شو او د زمیدار خالد دې ته ناس دي ځکه چې د دې زمیدار خنور صدقه نشته خو کو دغه کې پټی کې سوشو دې به خوري کوونه شو چې بس الله اسره نسته نو د دې سوکړي په وجه غټ نقصانات یوازې د غرمونو تقریبا د نور باغونو ماغونو شو د ویجیټیبل کم سبزی شونه چي دي ټول لګ باران سره دغه کیږي زمنګ زیات پیداواری زمکه چي دي چې د پلل نو کیږي وبوز مکه زمنګ ډیره زیات کی میزکه هټول آبادې نه شو د فصل زمکه بګی نشته.
د سواد زراعت او تحقیقاتي مرکز ډایرکټر ډاکټر روشن وای چې د موسمیاتو بدلون یا کلایمیټ چینج د وجې د بارانونو چکر بدل شوی او کروندګرو ته پکار ده چې د زراعت په هانو په مشوره عمل وکړي.
توکړي نه د بچکیدو د پاره منګ وایو چې په دې کې خاص کر پوټاس سره چې دا او یا سلیکان منګو یا ډیران منګو وایو چې دا زمیدار په دغه کې پوري پزمکو کې پوری او دغه فصلاتو کې د پوتاش مقدار سیوای نو د دې منفي اثر چې کم د دې خوشحالی را رواني نو دغه پوره حد پوره مقابله کول شي. نو کفرس کچا لاندې پوتاش نه ورکړي یا ډیرانونه نه ورکړي په کار دا چې وځ د غنم او ته خاص کر بارانیز مکو ته ډیرانونه هم ورکړي او د پوتاش وسغه سپری هم کول شي چې په خپل فصلاتو باندې سپری وکړي نو هغه د دې د منفي اثر چې د پوره حد پوره کمای.
د زراعت پوهان وایي چې سخت کال د سواد په غرونو واوره او په لاندې سیمو کې بارانونه کم شوي او دغه لوجه راتلونکي وخت کې د سیلابونو خطر هم شته او ورسره کویانو کې د اوبو کموالی هم راتلی شي. دغه لپاره اوبه په احتیاط استعمالول پکار دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو ده. د بشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د ملیحه امیرزاده نه د دې سات د خبرونو لنډی زورو.
د کورمیشیا مشرانو اعلان کړی چې د سنی مشرانو سره په کوارټ کې شوې له امن معاهده پشا کیږي او د هر قسمه امن مذاکراتو څخه بایکاټ کوي. دوی غوښتنه کوي چې په کورم کې د مالوړونکو گاډو په قافله بریک کې د ککړو کسانو خلاف دې کاروایي وشي او د پاړه چنار لاره د مسافرو لپاره د خوندي کېدو ترڅنګ د دوی شوې تاوان دې ورته ورکړ شي. په ان حال کې په سیمه کې یو ځایي پولیس چارواکي د نوم خبرولو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویل چې د امن قائم ساتلو په مقصد په اوچت مندوریو او ډاډ کمر کې د سوالو خلاف د کاروایی پریکړه شوې ده. کونو موړي البته داغه قرار نیټه اونې خودله. د بلوچستان په بارکان ضلع کې وسوالو له مسافرو له بس څخه د کسانو د خطه کولو پس تشناخته تورسته او کسان وژل دي. د بارکان ضلع مرستيال کمشنر وقار خورشید عالم خبريالانو ته ویلي چې وسوالو د فروری 13 او 19 په منځنۍ شپه د بارکان پرکړې تحصیل کې لکپټي څخه پنجاب ته تلون کې د مسافرو یو بس ودرولو او د مسافرو تر خطه کولو وروسته د شناخته تو پس یې اوه مسافر په ډزو وژل. تر اوسه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلي. په مومندو کې امنیتي چارواکي دا کوي. په بدمنی سیمه کې د افغانستان لخوا د ګولو لګیدو په پیښه کې د ملیشي ځواک 270 وژل شوي او 2 ټپیان شوي دي. په مومندو کې د امنیتي ځواکونو سرچینو چې له رسنو سره د خبرو اجازه نه لرلو د نوم نه څرګندولو په شرط فروری 13 مشال ریډیو ته ویل پرون مازیګر ناوخته د پاکستانی ځواکونو په یو پوسټر ډزې وشوې. سرچینو دا ویل چې د ډزو علت څه دی. بلخوا په افغانستان کې د طالبان حکومت چارواکو د دغو اداو په اړه تروسه څه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې د فروری 13 په سعودي عرب کې د امریکا او روس ترمنځ د خبرو اترو وروسته هغه د یوکرین د جګړې د پای ته رسولو په اړه ځان نور پر اعتماد احساسوي. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونه د سعودي عرب په مرکز ریاض کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او نورو امریکایي چارواکو او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په مشرۍ د خیوات د پلاوي ترمنځ خبرو اترو د ختمېدو وروسته وکړي. او په پاکستان کې له نن څخه د کرکټ چمپیئنز ټروفي لوبه پیلېږي. لومړی میچ د سین صوبې په کراچۍ ښار کې کیږي چې د پاکستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مولا ملیحه امیرزاده د دې سات د خبرونو لنډیز واورید او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت یو کال پوره شو. خوشنون کې وای چې په دې یو کال کې دوی یو منصوبه هم نوې نه ده شروع کړې او حکومت په صوبه کې د امن پر ځای کولو لړ کې هم کامیاب نه شو یا ناکامه شوه دي. بلخوا بیا حکومتي ګوند تحریک انصاف وای صحت کارډ بحال کړي او د غراز یې د امنیت پټینګولو کې هم خپل رول لوبولې ده. تفصیل لسی مې د مشال ریډیو خبريال شانواز ترک زیرا کوي.
د پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې درېم وارد حکومت جوړول یو کار پوره شوه. خوشنون کې وای پرته له دې چې دوی د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لبند د آزادولو لپاره احتجاج وکړي کوم نوې او غټه ترقیاتي منصوبه نه ده شروع کړې. په 8 فروری 2023 کې په صوبه کې حکومت جوړ شوه چې د پیښور د سیاسي چارو خبريال عرفان خان وای په دې یو کال کې تحریک انصاف د عمران خان د خلاصولو لپاره نه حلوي احتجاجونه کړي. ورته ګوند نن خپل منځي اختلافات هم ډېر زیات دي. نو دې زیاتوي چې د اختلافاتو د وجه هم ترقیاتي کارونه یا خو ولاړ دي یا بيخي کم شوي.
د جولای 2023
د دسمبر 2023 پوری په دې شپږ میاشتو کې دوی صرف 15% ترقیاتی بجټ خرچ کړو. قبایلی ضلعو لپاره چې کم بجټ وو تقریبا 700 اربو روپو پورې هغه بجټ کم شوی. نو دغه دوه خبرې، یو خو مالی بحران دی، حکومت سره پیسې نشته، بلکې پیسې شته هم نو د محکمو د وزیرانو یا د انتظامی سیکټرانو عدم دلچسپي د وجې نه ترقیاتی بجټ هم نه خرچ کیږي. د هغې په وجه باندې موږ داسې غټه منصوبه نه ده کتلې په صوبه کې چې په یو کال کې د هغې افتتاح شوي، هغه شروع شوي، سکولونه دي، کالجونه دي، د صحت مراکز دي یا نورې داسې غټې منصوبې دي.
عرفان خان زیاته کړه چې صوبایي حکومت خپل داسې مقدمه هم نه ده تیار کړې چې ګنې دوی تر مخه د وفاقي حکومت ته ادارو لکه د مشترکه مفاداتو کونسل او اقتصادي کونسل نه خپل د صوبي حق وغواړي، خو تر ټولو غټه توجه احتجاجونو اړخته ده. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي عارف احمدزی چې هغه هم په دریم وار اسمبلی ته منتخب شوی وای چې دوی ډیر ترقیاتي کارونه کړي. د مشال ریډیو ته وویل تر ټولو غټه منصوبه یې د صحت کار دوباره شروع کولو. خو د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ګنې دغه منصوبه خو تیرو حکومتونو شروع کړې وه، وی ویل
راتلو سره الحمدلله صحت کار او سہولت بحال کو. باقی تاسو وګورئ د دې وخت کې کوم دی د ټول لوی خبردار چې په صوبه کې سرپلس بجټ ورکول چې کوم دی په داسې حالاتو کې چې مرکز سترګې بدلې کړې دي، مرکز هم د خپل حق نه راکوي او داسې منصوبې چې کوم شروع دي. هغه تاسو وګورئ ټول نه غټه خبردار چې کوم لفټ کینال چې کوم دی ډی خان ته چې کوم سي هغې دپاره فوري پیسې ورکول او بیا لس اربو روپۍ هغې کې لوکیشن کول هغې کار شروع کول هغه د یو ضلعي منصوبه نه ده. هغې نه چې کوم دی په سوونو نه بلکې په زرګونو ایکړه ځمکه چې کوم دی هغه به سیراب کېږي.
د عارف احمد زی په خبره دوی ته د وفاق نه د قبایلي ضلعو دپاره هیڅ پیسې نه ملاویږي، نو دغه ضلعو کې هم صوبایي حکومت خپلې پیسې خرڅوي. د انګریزي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ خبریال حق نواز خان مشال ریډیو ته وایي د یو کال راهیسې د خیبر پختونخوا جنوبي ضلع د ترهګرۍ ښکار دي چې د مخنیوي دپاره یې ګامونه نه پورته کیږي. حق نواز خان زیاته کړه د کورمې د حالاتو د قابو کولو کوشش البته شوی، خو هغه شان نه چې دغه ستونزه مکمل ختمه کړي.
چې جنوبي اضلاع د خیبر پختونخوا چې دي هغه کې د حکومت رټ بالکل ختم شوی دی. داسې یو شمېر پیښې هم مخې ته رالی، په لکې مروت کې هم خلک راوتي دي، په وزیرستان کې هم خلک راوتي دي په دې موجوده وخت کې، په نورو سیمو کې هم داسې نه ده چې هلته کې مکمل امنیت دی.
د اسمبلی غړي عارف احمد زیر مشاد ریډیو د امنیت په حواله هم پوښتنه کړې، نو هغه د کورمې په بدمنۍ وویل چې دوی هغلته ځینې داسې ګامونه واخیستل چې حالات یې سم کړل، خوراکي او غیر خوراکي شیان هم خلکو ته ورسول. د بیا دا هم وویل تیر کال په نومبر کې د پښتون ژغورن غورځنګ په خیبر کې په جلسه کې صوبایي حکومت ته امنیت لپاره هم خپل غږ پورته کړی. نو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په جنوبي ضلعو کې ټي ټي پي یو وار بیا خپل عملیات توند کړي، د مخنیوي لپاره یې صوبایي حکومت سنجیده دی او که نه؟ عارف احمد زی دا ځواب ورکړ.
کم کردار ادا کول د مرکزي حکومت دی او یا د ادارو دی، د مرکزي هغوی هغه خپل فرایضو ادا کولو کې ناکام شوي دي. تاسو وګورئ چې په دې ملک کې د پښتون کوزمو نه چې کوم هغوی هغه قواز چت کړو او هغه هغه قواز چتولو په هغه باندې په هغوی سمدستي پابندي ولګېد او په دې صوبه کې د بدمنۍ یو کوشش شروع شو. که صوبایي حکومت په هغې کې سمدستي اقدام نه کړی او قدمونه یې اوچت کړل چې الحمدلله نن چې کوم دی په هغه سخت ترین دغه چې کوم دی هغه ختم شو.
خو عارف احمدی زیاته کړه چې د دوی د عوامي منصوبو ترقی او د پرمختګ سره سره تر ټولو اوله ذمہواری د عمران خان د آزادولو لپاره ده او دوی به په راتلونکي کې هم دغه د خلاصون لپاره پوره نه احتجاجونه کوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. که څه هم د خیبر پښتونخوا کابینې د کورمې لپاره د ځانګړو مالی پانګو او اقداماتو منظوري ورکړې، خو د کورمې ولس د حکومت له اقداماتو مطمئن نه دي. دوی وایي د لارو د بندیز په وجه په پاړچینار کې د ډیزلو او پټرولو قیمت ترڅنګ د خوراکي شیانو نرخونه هم زیات شوي، نو ځکه دوی د لارو د خلاصولو غوښتنه کوي. خو صوبایي کابینې د فروری په 12مه د پاړچینار د لارې د امنیت لپاره د 120 امنیتي چیک پوسټونو جوړولو او د بګن بازار د بیا ودانۍ لپاره هم د 480 ملیون روپو منظوري ورکړې ده. په دې هکله نور تفصیل له پیښور زموږ خبریال غلام غوث را کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د پاړه چینار د لارې د امنیت او د بګند د متاثرینو لپاره د مالی پانګو منظوري ورکړې ده. د پروري په ولسمه په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د اعلی وزیر علي امین ګنداپور په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د پاړه چینار د لارې د امنیت یقیني کولو لپاره د اهمو اقداماتو کولو منظوري ورکړې شوې ده. په دغه اړه د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه صوبایي کابینې د پاړه چینار په لاره د یو سل شل پولیس چیک پوسټونو جوړولو او د دې پوسټو لپاره د 350 پولیس اهلکارانو د برتی کولو منظوري ورکړی ده او د پولیس چیک پوسټونو لپاره د ضروري سارنې د آلاتو اغستلو په هدف د 340 میلیونه روپو منظوري هم ورکړې شوې ده. د پاړه چینار د لارې د امنیت ترڅنګ صوبایي کابینې د کوزی کورمی د بګن بازار د بیا ودانۍ لپاره د 380 میلیونه روپو منظوري هم ورکړې ده. خود بګن نه متاثره د یاد زی اوسیدونکو او خبریال محمد ریحان وایي د بګن متاثرین د سختو مشکلاتو سره مخ دي او په کار د حکومت د دوی د بیا ودانۍ او د بګن بازار د جوړولو لپاره تیز ګامونه پورته کړی.
د پی ڈی ایم ای رپورٹ مطابق تقریبا 280 کورونه چې کوم دي دغه رجسٹریشن شو چې هغه دی 22 نومبر پشپا باندې سوی وو. شپږ سوه 13 دکانونه چې کوم دي هغه پی ڈی ایم ای سره رجسٹر دي چې هغه په دې کې سوی دي هغه نقصانات شوی دی. خو حکومت اوس پورې هیڅ قسم ته اقدامات نه دي کړي او د خلکو هم اندا ګیله دی چې حکومت څونه زر تر زره کولی شي چې دا خلکو سره مرستې وکړي. ولې چې روژه راغله د خلکو کاروبار ختم شوی دی، خلک بېروزګاره شوي دي، هغه وجه نه ډېرې مسالې دي. د خلکو هم همدا مطالبه چې زر تر زره دوی ته معاوضه ملاو شي.
خود پاړه چینار او بګند متاثرین د حکومتي اقداماتو نه مطمئن نه دي او دوی وایي د کورمی د صورتحال د قابو کولو لپاره چټک او کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي. د پاړه چینار یو اوسیدونکي لایق حسین د پروري په 13 مشال ریډیو ته وویل چې کورمی ته د صوبایي حکومت د سوري لاندې د ځینو خوراکي شیانو، دوایانو او نورو شیانو د لیږدولو باوجود په پاړه چینار کې ولس د لارو د بندیز په وجه د بیلابیلو کړاوونو سره مخ
د شي. څور میاشت نه لار باندې هودي کې ایمان مڅې کومې کنوانی روغلي کنوانی کې کوم شی زوريات کوم خوراک سمنو هغه روغلو. خو هغه کې یو دا مشکل دا و چې هغه یو په ټریپل دالته کې هغه کې مات وویلې چې کوم ګوډي دلته پر چینو تر سی هغه د زیاتې کرایې خلی ویلې دا ډېر خطرې ولا هغه د زون دی. دغه خبره دا چې کوم میډیسن دی میډیسن بالکل نرسی هغه ډېر کم تعداد کې رسی نغواجنا هسپتالو کې او عام میډیکل کې کوم هارت والا یا د ګردو والا یا نو کوم بچې والا میډیسن دی هغه بالکل دا ته نفید شوی دی. او درېمه خبره دا چې پټرول او ڈیزل دلته نشته. کوم بلیک مارکیټ کې هرڅه یا مختلف زرایو نه رسی هغه په 0 روپے او 1200 روپے لیټر ملوي.
د پولیسو لخوا د پښتونخوا کابینې ته د ورکړل شویو معلوماتو تر مخه تیر کال د اکتوبر د میاشتې نه تر دې دمه په بیلابیلو پیښو کې په کورمه کې 109 کسان وژل شوي دي او د کوهات د امن لوزنامې لاسلیک کولو وروسته په کورمه کې د مورچو د لنګولو کار روان دی او تر اوسه 155 مورچې لنګی کړې شوې دي. صوبایي کابینې د مورچو د لنګولو لپاره د بارودی موادو اغستلو په هدف د 93.3 میلیونه روپو منظوري هم ورکړې ده.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په دې ورستیو کې د افغانستان په خوست کې کافی شاپونه ډېر شوي چې ځوانانو ته پکې د ګډې ناستې، د خوشحالۍ د لمانځلو او د ورځې لستومانۍ د دمې اسانتیا برابره شوې ده. د افغانستان په ښارونو کې او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې له پخوا هم موجودې وي، خو اوسني کافی شاپونه عصري جوړ شوي او د ښکلي او آرام چاپیریال په ګډون پکې لښنو چایو سربیرا نور خوراکي توکي هم موجود وي. بلخوا د کافی شاپونو مالکان وایي د دوی ګاکان د هرې ورځې په تیرېدو زیاتېږي او له دې لارې دوی دومره ګټه ترلاسه کوي چې د کورنیو اړتیاوې پوره کیږي. په دې حقله تفصیل د نجیب الله الوخیل رپورت کې اورو.
کڅه هم لږګونو کلونو را په دې خوا د ټول افغانستان په خارونو خارګوټو او د لوی لارو په اوږدو کې چایخانه شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي. خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لوی خارونو په شان خوست کې هم یو شمېر اصلي کافي شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربېره د بنډارونو او ځینو مناسبتونو د نمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافي شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان مشاد را ریتو ویل
دغه ځایونه یو صنعت عصري جوړ شوي دي. د نورو ټولنو په نسبت دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې په هغې کې ځوانان کولی شي چې د زړه خواله سره وکړي. درېیم قدم کې د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کېږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کېږي، حتی که د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کېږي.
مخکې دغه خبرې نه وې، در وجونه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنې ورځ به وه یا د چا نمزدي وه، نو هغوی به خپل کور کې بدغه لمانځل. اوس دا سوله جوړ شوی دی مونږ دپاره د افتخار او د ښځې ویاړ د ځای دی چې دلته مونږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خولو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل، هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو. خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترۍ دپاره پارکونه او داسې شخصي کافي شاپونه موجود دي او خوازو ځینې د خپل ځینې د مکس او کړای شو خپل انډوالو ملګري هغه څوک چې وریانرتي ولې ته په صدقه یې کوبل نورو ځینې ارتي ملګري انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سولسته شو بیا د پارکوته د سترۍ د کافي شاپو ترسو او خپل ساتي راو.
کڅه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډیره وړه سیمه کې ګڼو کافي شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډیردو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډیریږي. په خوست ښار کې د یو دمځای مسؤول عبید ژوند ویل
کافي شاپونو دپاره خلک ډېر ځوخه کې په اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینهوال زیات راځي او خلک ارام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي. نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي او کافي شاپو دا ښه خبره ده. یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په ارامه سره هلته کښېني، ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافي شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافي شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافي شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د مشال رادیو خبرونه اوري د پښتو شاعر او لیکوال سید اسرار الرحمن چې ادبی نوم یې اسرار د تورو د فروری په 13مه د شپږتیا کلونو په عمر کې وفات شو. د نوموړي جنازه پرون په مردان کې په تورو کلی کې وشوه. پښتانه لیکوالان او شاعران د تورو مړینه د پښتو ادب لپاره یوه لویه تشه بولي. د مشال رادیو خبریال راشد خټک د اسرار تورو ادبی ژوند او کوششونو ته په دې رپورت کې کتنه کړې ده. راځي چې په غاړه واورو.
د پښتو شاعر او لیکوال سید اسرار الرحمن چې ادبی نوم یې اسرار د تورو په 13 فروری د شپږ اتیا کاله په عمر عمر او په مردان کې په خپل کلی تورو کې خاورو ته وسپرل شو. اسرار د تورو په کال 1909 کې د ستمبر په 15 نیټه د مردان تورو کلی کې د مشهور دینی عالم او خدای خدمتګار مولانا محمد عنایت الله کره زیږېدلی و. هغه د مشهور شاعر او لیکوال میمر شفق مشر ورور و. د ژوند په وروستیو کلونو کې خپله شاعري لالازار د پرهرونو په نوم چاپ کړه. د هغه په نورو اثارو کې امام اعظم، د قرآن شریف د آیتونو شمیر، د ماشومانو لپاره منظومې کیسې، زما کتاب، د هرمینو سفرنامه، د کابل سفرنامه او په سلګونو مضامین او مقالې شامل دي. اسلام آباد کې د پښتو شاعر او لیکوال طیب خان چې د اصرار د تورو په جنازه کې د ګډون لپاره د هغوی کلی ته ورغلی او مشال رډیو ته وویل چې اصرار د تورو په اوسنیو لیکوالانو کې تر ډیرو مشر وو.
د تورو په باره کې دا خبره به پخوانه مشهوره وه چې دا د پښتونخوا هغه بغداد دی چې په هغې کې ډېر لوی عالمان تیر شوي دي، او په دغه عالمانو کې اصرار تورو د کورنۍ د دوی پلار چې و نو هغه هم یو ډېر لوی عالم و. اصرار تورو صاحب په خپله هم عالم سړی او د دې یو ډېر مذهبي او علمي کورنۍ وه. د هغې کبله د ده په لیکونو باندې هم هغه مذهبي رنګ هم ډېر حاوي و، په شاعرۍ باندې هم حاوي و. د اصرار تورو صاحب مرګ چې دی نو دا پښتو ادب دپاره یو ډېر لوی زیان دی.
پتان د ځوانۍ کې اصرار د تورو د امیر حمزه خان شینواري د مشهور غزل فطرت کړو ګل ته غږ چې د ازغو سره راځه، بلبل ته اشارت چې د نغمو سره راځه، په ځمکه یو غزل لیکلی او هغوی ته ورلیږلی و. حمزه شینواري د هغه غزل ستایلی او په ځوابي لیک کې د سره دا ذکر هم نه وکړی چې ګنی دا غزل د هغه په ځمکه لیکل شوی دی. ډېر خلک اوس هم د اصرار د تورو د غزل دا بیت د ستا بلا په ماشه ډېر سترګې درپسې دي، محفل ته چې راځې د سپلنو سره راځه، د پښتو د غزل پلار امیر حمزه خان شینواري بیت گنی. د پښتو ادبی سوسایټي اسلام آباد پخوانی جنرل سیکرټری اقبال حسین افکار د اصرار د تورو د ادبی خدماتو پاړه مشال رډیو ته وویل.
اصرار د تورو چې رین هغه د پښتو ژبې ډېر ستر استاد، شاعر، ادیب او معلم و. د پښتو ادب چې زمونږ د شلمې صدۍ د وروستي سر کم زمونږ مشرانو په هغې کې یو مشر اصرار د تورو، نو ډېر شفیق او ډېر نفیس انسان و. لویه خبره دا ده چې په دې د پیری په دې عمر کې هم دې چې رین ادبی دستورو ته بتلو، لیکل به کول مختلف مجلو او اخبارونو ته، او دغه شان نورو ادارې چې کوم د مطبوعات دي هغې ته به لیکونه خپل لیکل.
اصرار د تورو په ښوونځي کې استاد او په زرګونو شاګردان یې روزلي دي. خپله یې په پښتو او اردو کې ماسټري کړې وه. په اسلام آباد کې شاعر احساس خټک مشال رډیو ته وویل چې د اصرار د تورو نوم به تر ډېره په پښتو ادب کې ژوندی وي.
وایي چې هغه د علم او دانش مشال و، هغه ژوندی دی، هغه مړ نه دی. د ادبي خلک چې وي، د لیکونکي خلک چې وي، ما په نظر باندې دا مري نه، ځکه د دې روح ژوندی وي. د دو کتابونو کې د دو خیالونه ژوندي وي، د دوی هغه تخیل ژوندی پاتې کیږي. خو په ظاهره کې کومګه وګورو، دغه خدمات او هغه کار او هغه زیار د معلم په حیث باندې، د شاعر په حیث باندې، د یو غټ ستر ادیب په حیث باندې ډېر لوی نوم و. ایمه ورسره په مستقیمه توګه سره داسې خاص تعلق نه و، خو د یو مشر په حیث باندې مونږ غوښتل چې هغه په جنازه کې په آخري دعا کې ځان شریک کړو.
د اصرار د تورو په جنازه کې د ګڼ شمېر لیکوالانو لکه ډاکټر اصرار نورالبشر نوید، ډاکټر همایون هما، فیض الوهاب فیض او نورو نه علاوه سیاسي مشرانو لکه پخوانی صوبایي وزیر عبدالصب خان خان، د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی او د مردان میر حمایت الله مایار هم ګډون وکړو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیزې خبرونې ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګري شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونې دي. پرون په اسلام آباد کې د نیزه بازۍ سیالۍ وشوې. په دغو سیالیو کې د لوبغاړو شپېتو لوبډالو برخه واخیسته او پکې 200 لوبغاړي وو. د دې لوبو تابعیا د اسلام آباد ځلي انتظامیه کړې وه او د سیالیو د ګټلو لپاره په سلګونو کسان ورغلي وو. په دې هکله تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک راکوي.
دا د پاکستان سرخار اسلام آباد کې په اف 9 پارک کې خغه هنرمندان دي چې د نیزه بازۍ په سیالیو کې د ګډون کوونکو لوبغاړو حوصله افزایۍ لپاره ډولونه غږوي. د نیزه بازۍ سیالۍ په 13 فروری ترسره شوې. په دې سیالیو کې د نیزه بازانو شپېتو ډلو ګډون وکړو چې 200 لوبغاړو او اسونو پکې برخه واخیسته. د نیزه بازۍ د سیالیو تابعیا د اسلام آباد ضلعي انتظامیه کړې وه. د لوبو د انتظاماتو کتو لپاره په اف 9 پارک کې موجود د ضلعي انتظامیه یو چارواکي قیصر محمود مشال رډیو ته وویل چې دوی هر کال د نیزه بازۍ سیالۍ کوي. اسلام آباد او خوش اسیمو خلکو ته د تفریح موقع برابرې کړي. دا زلزلې انتظامیه د سپرلي د جشن په مناسبت د سیالیو انتظام کړی دی. زه خپل هر څه ګورم او انتظامات یې کوم. دا ډېره ښه لوبه ده. موږ ډېر کسان راغوښتي او ډېر لوبغاړي راغلي هم دي. تر 200 زیات آسونه راغلي دي. په دې کې ډله ییزې سیالۍ هم دي او انفرادي مقابلې هم دي چې لومړی دویم او دریم مقام ورکول کېږي. نزابازی چې په پښتو کې څنګه وهل هم ورته ویل کېږي ډېره پخوانۍ لوبه ده. په F9 پارک کې د دې سیالیو کتلو لپاره پسونو خلک راغونډ شوي وو. په دوی کې ځینې کسانو مشال رادیو ته وویل چې په خوا به په کالیو او بانډو کې د ودونو او نورو د خوشحالیو مراسمو لمانځلو لپاره هم دغه لوبه کېده، خو اوس یې لوبغاړي کم شوي دي ځکه چې د اسونو ساتل او روزنه کول ګران دي. یو لوبغاړي سید ځیشان حیدر مشال رادیو ته وویل چې هغه هر کال په دې سیالیو کې ګډون کوي.
زه د
علمدار کلب اسلام آباد لوبغاړی یم. نن هم ما سیالیو کې برخه واخیسته. دلته ډېره ښه نظبازي کېږي. سید ځیشان علي چې په شاه صاحب مشهور د دې انتظام کوي او ډېر په ښه طریقه یې کوي. دا یوه ورځنۍ سیالي ده. نظبازي ډېره ښه لوبه ده. زه نورو ځوانانو ته هم وایم چې نظبازي دې کوي ځکه چې دا د نورو تواني او زیان رسوونکو شوقونو نه ځوانان په امان کې ساتي. ځوانانو ته پکار دی چې دا شوق خپل کړي. د نظبازۍ په سیالیو کې د خیبر پښتونخوا، پنجاب، اسلام آباد، ګلګت، بلتستان او نورو سیمو لوبغاړو برخه واخیسته. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د دې غړي اخیری ریپورت ته ورزو. د خیبر پښتونخوا په چترال کې د چاوموس په نوم د کیلاشیانو کلنۍ میله کیږي. په میله کې د کیلاشیانو مشران د نوي کال لپاره وړاندوینه کوي او خوشاله لمانځي. ځایي اوسیدونکي وایي چې له تیرو کلونو پرتله سکال هلته کم بهرنیو کورني سیلانیان ورغلي دي. د کیلاشیانو چاوموس دودیز تهوار په اړه د ګلیاز ریپورت اورو.
د خیبر پختونخوا په کوز چترال ضلع کې کیلاشان هر کال د دسمبر په میاشت کې د چاموس په نامه مذهبي او دودیز تهوار لمانځي. دا دوه اونۍ پورې دوام لري او په دې کې بیلابیل مذهبي رسومات ترسره کیږي. په چاموس کې کیلاشان د نوي کال لپاره خوراکي توکي لکه پنیر، میوه، سبزیجات او نور شیان هم ذخیره کوي. دا چترال ځای اوسیدونکو اشفاق احمد مشال اډو سره په خبرو کې د چاموس تهوار په اړه تفصیلات سدا سره شریک کړل.
او هغه کې قرباني هم دې دې بره دې کې دې دې دغه دې الټر دې هغه کې دا قرباني کوي. بیا دې کې بچو د پاره دې بیا دې دا بيزه ميزه چې کوم دې هغه د پاره هم دواګان دې بیا اخر کې دا داوداتو دې داوداتو دا تقزین دې بیا د مرغو مرغو د پاره هم دې دعا کوي یو ورځ هغه د پاره دا غړېږي.
اشرف احمد ویل چې په چاموس تهوار کې ځای مشهران چې ورته قاضیان هم وای د راتلونکي کال لپاره اټکلونه کوي. دا قاضیان څنګه کار کوي؟ اشفاق احمد زیاته کړه
قاضیان چې کوم دې سار مخامخ سار وختي وختي پاسي بیا به یو زید د ابره هیل هغه ته زی بیا به د سوري تا کې نه استي چې هغه ته نشانونه دی ورته هغه کې دا بیا کالکولیشن کوي. سوري جګې چې کوم دې د یونیسکو هریټیج کې هم راغلی یو کنه دا لیست کې دی یونیسکو انډنجرټ هریټیج لیست کې دی د سوري جګې چې کوم دې کنه ابزروینګ سن.
چاموس تهوار کې په دې مونږ کې غیر کالیشان نه پرخودل کیږي چې په رسوماتو کې برخه واخلي. اشفاق احمد وای په دې کې ځایي مشران ناشته کوي.
دې کې دا ایر چې کوم دې کنه جی دې کې دا معلومه کې دا ایر څنګه تیریږي دا لکه خشکی والا ایر شي نه باران والا شي نه دې کې د دې بچو لپاره هم د یو ریچول کوي هغه څه ټیم کې کول پکار دی. دا ټول ایر چې کوم دی کنه دې ټیم کې کلکولیشن کوي. 200 قاضیان دې کې نه تقریبا سلور 15 قاضیان یو کلی کې دوه کلی نه دا کوي یو ککال دی یو برابرون کې دا کوي.
چاموس کلیشان لپاره مهم مذهبي تہوار دی خو په دې رسو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نامنی او پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. چترال هم یو هغه سیمه ده چې له افغانستان سره پوله لري. په دغه سیمه کې هم په دې رسو کې وسلوالو بریدونه کړي ول. په چترال کې ځای خبریال ظهیر الدین مشال رډیو ته وویل چې په سیک ملک کې نامنی نشته او دا ځل په ګڼ شمېر کې بهرني سیلانیان هم چاموس تہوار ته ورغلي وو.
چترال ته مکمل طور پر پوره من ہے یہاں تو کوئی اس طرح مسئلہ ہے نہیں بالکل
چترال په مکمل توګه پوره من لري دلته داسې مسلې نشته. زه خپل د چاوموس ملي رپورټینګ لپاره ورغلی وم او الته بهرنیان هم او د هیواد له نورو برخو نه هم خلک راغلي
خو اشراق احمد دې خبرې سره اتفاق نه کوي. دی وایي چې له نورو کلونو پرتله د بهرنیانو او مقامي سیلانیانو شمیر کې ډېر زیات کموالی راغلی دی.
یار بیخی دے کال چی کم دے بالکل زیرو دے ٹوریزم ہم زمون ونٹر ٹوریزم ڈیر سو پا دے میلا باندھی پروس کال کالم سو دے کال یو سو شو یو بکنگ اغام کینسل شو نور بیخی نشتا زیرو ٹوریزم دے لکا اس دا پنجابیان ہم مونگنا دے یا رے گی کنا اغام نرازی تو خیبر پختونخوا کی یہ چی کم دے کال دا فارن رام ڈیر تنگ گئی دا دا سیکورٹی والا آو دے پولیسان دا آخوا دے خوا یو انگریز نرازی وار پسے شل پنځه پولیسان راځي نو با دې کې د سکیورټي تھریټ وجہ نه بالکل ټوریزم زیرو دی چې کلاش کې
چاموس د چترال په ټولو تہوارونو کې تر ټولو په زړه پورې دي. جوني په سړه هوا او واورو کې نڅا کوي او هلکان په جشن کې بیلابیلې ژمنې لوبې کوي. سیلانیان هم د مشکلاتو باوجود د دې نندارې لپاره ورځي. د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 خبرونه
سروي
فلسطینو بجو
د کرخي په غاړه
په یو بجا
سندري جادوګری
په دونی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په څلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو